کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې دغه یو سات مخکښ شو زو اونیز پروګرام ته ځانګړی سوې دی چې ورسوي زمو همکار ورما جبارخیل درته وړاندې کې. خو تر هغه د مخزه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وایم. په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس و اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دوه پولیس د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې وژل شوي او په اروپا کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شویو شمېر تر 2,50,000 واوښت. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس له کبله و اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې موده کې 15 کسان په دې هیواد کې له کرونا ویروس څخه مړه شوي دي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو په خبرونه کې مه هېروئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیزاد نن په یو لړ ټویټونو کې وویل چې دا ډول تګلاره کولی سي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل سي. خلیلزاد د طالبانو هغې اعلامیې ته هم خبرګون ښودلی چې ویلي دي په هلمند او فراه کې پر دوی د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوهې له تړونه سرغړونه ده او د عواقبو پړه به یې پر امریکایان وي. د خلیلزاد خبره دا ډول تحریکونکې خبرې د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولای. د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان د سولې د بهیر او په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ. د دغه ګوند د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې ښاغلی حکمتیار به په دې درې ورځني سفر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. ویل کېږي چې حکمتیار دا سفر د پاکستاني چارواکو په رسمي بلنه کړی دی. پاکستان هغه هیواد ګڼل کېږي چې پر وسلوالو طالبانو پراخ نفوذ لري. کابل او واشنگتن لریر مودې راهیسې پاکستان تورنوي چې د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړي او مرسته ورسره کوي، خو اسلام آباد دا تور ردوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پاکستان ته د خپل وروستي سفر وروسته وویل چې د هغه هیواد مشرانو د افغانستان د سولې بهیر په برخه کې د هر اړخیزې همکاري ژمنه ورکړي. دوه پولیس د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې ووژل شول. دا خبر د یاد ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد ازادي راډیو ته تایید کړ. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي، خو دوی د یادو پوستو وضعیت ته اندېښنې وړ بولي.
تقریبا پولیس دو کس شهیدان لري او څلور کس زخمیان لري. سکوت شوي نه دي، خو پوستې ویجاړې شوي دي. نور پوستو کې هم د دغه ځای پته نه دي چې هغه سرتېرې دي.
د دهراوت امنیه قمندان ویل چې په متقابل نوښتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتې، خو دقیق شمېرې معلوم نه دی. له تیرو شاوخوا 28 ورځو راهیسې پر دهراوت ولسوالۍ د طالبانو بریدونه پیل شوي او د چارواکو په خبره طالبان د یاد ولسوالۍ د بازار په 100 متر کې فعالیت کوي. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ځنګړو ځواکونه د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې د کلابند سویو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تیر شپې دغو عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوستې له شاوخوا په شا سوي دي او هلته ټپي سوي سرتیري روغتونونو ته انتقال سوي دي. دوی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې جلریز کې سرتیرو ته تجهیزات او خوراکي مواد رسولي دي. پرون د جلریز په اشرو کم سیمه کې د ملي اردو یو ځایي مسول یو ویډیو کې چې ټولنیز رسنیو ته راوتلې و وویل له څلور ورځو راهیسې طالبانو کلابند کړي او مرستې نه ورسره کېږي. دفاع وزارت ویلي دغلته بېګانیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته، خو طالبانو لا د جلریز د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. زموږ غله ازادي راډیو وري. په اروپا کې د کرونا ویروس له کبله د مړو شویو شمیر تر 2,50,000 واوښت. دا خبر نن داسې مهال خپور شوی چې اروپایي هیوادونه د کرونا ویروس د تازه پیښو د خورېدو د مخنیوي لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. اروپایي هیوادونو په تیرو 2 ورځو کې د کرونا ویروس د نوي پیښو د 43 سلنې ډیروالی ثبت کړی دی. همدا د دې سبب شوی چې یو شمېر هیوادونه نوي محدودیتونه ولګوي. شمالي او جنوبي امریکا هم د کرونا ویروس د مخنیوي مبارزې ته دوام ورکوي. په امریکا متحده ایالاتو کې د اکتوبر پر اول سمت سباندی 2,500 کسان تازه په دې ناروغي اخته شوی دي او دا شمیره په تیرو 14 ورځو کې 28 سلنه زیاتواله شي. په ټول نړۍ کې په کرونا ویروس اخته شوی کسانو شمیر تر 40 میلیونه اوښتی. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملین تر خپل وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي. ناوالنی له سی بی اس امریکایي رسنۍ سره مرکه کې چې پرون خبره سوې ویلي دی لا هم پلان لري چې د راتلونکو څو میاشتو کې بیرته روسیې ته ولاړ سي او خپل کار پیل کړي. نوموړي د مرکه د جرمني په پلازمینه برلین کې کړې ده، چیرې چې نوموړی له اګست میاشتې راهیسې د مسمومېدو له کبله تر درملنې لاندې دی. ناوالنی چې له 2 ورځو بسترېدو وروسته د سپتمبر په 22 له روغتونه رخصت سو ویلې دي د هرې ورځې په تېرېدو د پیاوړتیا احساس کوي. د خبرونو پای
مخکخي خزي
د مخکخي خزي د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه وګمې ما تاسې د مخکخي خزي خبرونه اوري. هله د چې د خبرونې تر پایه را سره پاتې شي. ما سره په دې خبرونه کې محموده تقوا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاده میلمنه ده. تاسې به د اغلې تقوا نه د دې د ژوندانه کارونو فعالیتونو او زده کړو په اړه هم پوښتنې ولرئ او موږ به هم پوښتنې ورنه ولرو. اغلې تقوا هم د اوس په کرښه ده، خو مخکې د دې نه چې اغلې تقوا ته ښه راغلاست وایم، تاسې ته د تلیفون شمیرې وایم. تاسې کوشش وکړئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0995 45 30 40 او بل شمیره مو ده 0 9 7 2 5 55. هم دا اوس اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ. اغره تقوا په خیر راغلی.
السلام علیکم تاسو او ټول قدرمنه او دیدونکو،
وعلیکم السلام، خوشاله یو چې په خبرونه کې له تاسې سره یو. که تاسې مهرباني وکړئ په خپل ټکو باندې اوریدونکو ته یو څه ځان وروپیژنئ. مننه
محمود تاسو ملي لارد د ورده ګولا سیدین کې مقابل کې ژوند کوم او د کابل پوهنتون استاد یم.
بله ډېر ښه. درنو اوریدونکو، که تاسې پوښتنې درلودې بیا یې هم را سره شریکې کړئ. زه به بیا هم تاسې ته د خپرونې په لړ کې د تلیفون شمیرې ووایم. خو اوس به د اغلې تقوا نه خپلې پوښتنې اول شروع کړو. اغلې تقوا، که په سر کې راته د خپلو لومړنیو زده کړو ابتدایي زده کړو راته ووایاست چې چیرته او څنګه مو سرته ورسولې، ستاسې په وړاندې لکه دا نورې نجونې چې اکثره له ستونزو سره مخامخ دي، تاسې له ستونزو سره مخامخ وي، ستاسې په وړاندې موانع وي؟
بالکل، زه هم د همدغې ټولنې او همدغې خاورې زېږنده یم، لکه څرنګه چې نورې نجونې. البته په مجموع کې خو د افغانستان خلک او بیا هم خاصتاً نجونې د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخ وي. ما هم هماغه تجربې کړې دي او هماغه ستونزې ما هم ګاللې دي. زما د زده کړو پایل په دې ډول و چې کله چې زه 15 کاله نه وم، یعنی 3 کاله وروسته بعد ما زده کړې پیل کړې وای. له بده مرغه په افغانستان کې جګړې پیل شولې او ډیری خلک له هېواده بهر شول، خو موږ خپل کلي ته لاړلو د دې په خاطر چې تر کابل او تر ښاره کلی یو څه امن وو. نو خپل کلي ته لاړلو او په کلي کې تاسو پوهیږئ چې اوس هم د نجونو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده مساعده. هغه وخت هم همدغسې یوه ستونزه شته وه. نو زه ونه توانم چې درس ووایم. په هر ترتیب بیا یو څه وخت وروسته چې یعنی زما عمر د ډېر لوړ ټولګي و، خو د عربو لخوا یو ښوونځی جوړ شوی و زموږ په کلي کې. زه په هغې ښوونځي کې په لومړي ټولګي کې زه شامله شولم او تر یو څه وخته مې ادامه ورکړه. لاره هم ډېره ستونزمنه وه او د خلکو لخوا به هم په ښه سترګه نه راته کتل کېدل، یعنی ډول ډول خبرې به یې راته کولې. پار ترتیب ته یو وخت مې ادامه ورکړله او له هغې وروسته ما یو څه درسونه په کور کې لوستي وو. نو ابتدا دوره زما په دغه ډول تېره شوله چې څو ټولګي مې ولوستل او څو مې ونه لوستل. همداسې خو ښایي هغه د ابتدایه په کچه ساویه زما محترم والد الله پاک یې غرق رحمت کړي، هغه هم یو ښوونکی وو او زمونږ کورنۍ یوه علم پروره کورنۍ وه. نو هغه زمینه یې په کور کې ماته مساعده کړله چې حداقل زه د هغه ابتدایه ښوونځي د ساویې سطحې ته ورسېدم. د هغه نه وروسته کله چې موقته اداره جوړه شوله په کابل کې بیت کابل ته مونږه کډه راغله او د هغه نو ورسته ما اوم ټولګي د قلعه کښ په متوسطه خوندې کې پایل کړو هم داسې مې دا ما ورکړه.
بلې د ستونزو یادونه مو وکړه چې ستاسو په وړاندې هم ستونزې وي او د خلکو لیدلوری مو یاد کړ چې ستاسو په وړاندې او د نورو انجونو په وړاندې چې هغوی مکتب ته تللي ښه نه وو. د دې تر څنګ اوس مهال خلک له فقره هم کړیږي چې هغه وخت به هم وو. څنګه تاسو مالي ستونزې، امنیتي ستونزې، نورې ستونزې درلودې؟
امنیتي ستونزې خو پارته چې په مجموع کې هغه وخت جنګ وو، دومره احساس مانه شوی کولای، ځکه چې زه هغه وخت د سپین په لحاظ ډېره کوچنۍ وم، دقیق مې په یاد هم نه دي. خو په مجموع کې امنیتي وضعیت ټول خراب و، داسې نه و چې یوازې زما لپاره، خو بیا هم په کلي کې تر خاره بهتره و. او اقتصادي ستونزې هم هغه وخت د هغو خلکو لپاره چې له کابل څخه یا هم ګاونډیو هېوادونو ته تللي و یا هم کلي ته تللي و، د هغو لپاره فوق العاده اقتصادي ستونزې موجودې وې. د دې لپاره چې په ښار کې وظیفې وي، مثلا زما ورونو زما پلار دی وظیفې لرلې، اما کلي ته چې لاړلو هغه وظیفې او معاش قطع شولو. او په کلي کې اکثره خلک عاید له زراعت څخه لاسته راوړي، له مالدارۍ څخه یې راوړي، اما موږ دفتن نه مالداري کولی شوی نه مو هم زراعت کولی شوی او نه مو هم یو منظم کور لرلو چې پکې واوسېږو. نو ډېر د اقتصادي ستونزو سره موږ مخامخ شولو، ولې بیا مو هم تحمل کړلې.
بله بله، ډیره زیاته مننه. رابه شو ستاسو د تحصیل دورې ته، چې تاسو د تحصیل دوره څه ډول سر ته رسولې ده، خو مخکې دا غینه به یو اوریدونکی راواخلو چې د اتسوایی. السلام علیکم. السلام علیکم. بله دغه اوریدونکو غږ ناراضي، یو بل اوریدونکو ورا واخلو. السلام علیکم.
لمه نن کې له کرامات کې قبل او منظر.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. استاسو نوم څه دی؟
مننه در سره پر کار خاله ډیر مو دی ورسته. جمعه خان همدرد مهام.
جمعه خان همدرد، په خیر راغلی. خبرونه ته مهرباني وکړئ، پښتنه مو را سره شریکه کړئ.
ژوند دی اوسه کما دا اوسه نن منې ته کله سلامونه وایم. او یو دی وړې پښتنې مې دی، اول پښتنې مې دا ده چې اوس پهلن په څو دی په اخته شاو دوهمه پښتنه پاینده کې وړې، یعنی کوم هرمان لري چې تاسو تر سره کوي. او بل دا چې تاسو مثلا د خپل لیست دی تکرار کړئ، یو مول چې دا تاسو سره موږ مخامخ شي ولو تاسو خپل خوند تاسو پیغام دی چې باید څو کې په دغه څو کې دا څنګه سلامونه لښکاره کوي.
بله ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی تقوا، دغه اوریدونکو هر یو سوال ته که تاسو غواړئ اوس جواب وایاست، دوه سوالونه چې په ټوله کې درې سوالونه وکړل، دوه سوالونه به بیا ته پریږدو او بیا به راشو خپلې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم وایم. زه د مهال په کابل پوهنتون کې استاد یم او وای وای چې زما ارمان څه دی.
ارمان دې دوی ما پوښتنه و
او زما ارمان لا هم نور لوړ زده کړې چې غواړم ډاکټرا وکم، په خپل رشتہ کړی رشتہ کې. او کله چې زه غواړم پاینده کې د یو انسان وسم چې حد اقل یو څه د خلک زما سره په یو بزنس کې مصرف وو، یعنی خلکو ته خیر ورسېږي. فقط همدا غني چې ما اوس وخت مو خپل وکړ او پاتې شو. ورسته خبره چې د مشکل شوله، هر انسان د مشکل یو دوره تیروي، خو هیڅکله باید انسان مشکل ته تسلیم نشي، بلکې لا هڅه وکړي تر څو هغه مشکل حل کړي. مشکل ته باید کوشش وکړي، مشکل ته جګرخونی باید ونه کړي، یعنی ځان ونه خوري ورته خفه نشي.
بله تاسو ماشاءالله درې واړه پوښتنو ته ځوابونه وویلې. رب شو زمک پوښتنې ته، د تحصیل د دورې راته وایاست، د لوړو زده کړو د دورې راته وایاست، په دغه دوره کې تاسو څه ستونزې درلودې او دغه ستونزو دغه لیسې د دورې له ستونزو سره څه توپیر درلود او ستاسو احساس د اوس مهال البته د لوړو زده کړو پر مهال د ستونزو په وړاندې د ننګونو په وړاندې څه و؟
کله چې زه محصله وم، البته لنم تر ډېر د کلونو په لحاظ توپیر نه لري، او هو اته کاله مخکې زه محصله وم. اما نن ورځ چې کوم محصلین دي، ډېرې زیاتې اسانتیاوې هغوی ته موجود دي. انټرنیټ شته، د هغه وخت هم شته، هو ولې انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود و. او د دې ترڅنګ معاصره ټکنالوژي لکه کمپیوټر یا هم سمارټ موبایل او نور شان د هر چا په لاس کې نشته. وو نو په یو کورنۍ کې بعد اقل د یو چا سره دغه امکانات شته، اما نن ورځ ډېر امکانات شته دي او ډېرې زیاتې پراخ کتابخانې شته دي. په اقتصادي لحاظ د خلکو ژوند ښه شوی دی. زما ستونزه او زما شان د هغه دور محصلینو ستونزه چې اووه یا اته کاله وړاندې محصلین وو، واقعا د کتابونو ستونزه مو لرله. کله به چې یو سیمینار راکړل شو ډېر خوار زار او حیران به موږ په کتابخانو تاویدلو او کتابونه به نه پیدا کېدل او انټرنیټ ته مو لاسرسی نه لرلو. سیمینار به مو په لاس لیکلو، په قلم به مو لیکلو ټایپ کولای مو نه شوی، یعنې د ټایپنګ اسانتیاوې هم نشته وی. خو بیا هم په هغو مشکلاتو کې تر یوه ځایه پورې موږ ځان ورسولو، شکر ګزاره یم. خو سره له دې چې بعد انسان قناعت ونه کړي په تحصیل باندې یا هم په دې مقام ترلاسه کولو باندې، یعنی لا په دې درشل کې واوسي چې هڅه وکړي، لا هم ښه موقف ته ورسیږي او ډېر وپوهېږي. خو متاسفانه چې نن ورځ خلک له اسانتیاوو ډېره استفاده نه کوي. نو زموږ په وخت کې هغه مشکلات وو سره چې بدامني تر هغه وخته نن ورځ ډېره ده. په هغه وخت کې چې زه محصله وم، منطقه او خصوصا کابل ښار ډېر نام نه نو، ډېره ویره د دې نه وه. خو د فکر په لحاظ باندې ما یو څه ستونزې لرلې. کومې سیمې نه چې زه پوهنتون ته راتللم، یعنې ټوله ورځ به دغه مشکل و چې یو څوک مې لاره ونیسي، یو څوک باندې پرزه لاړ شي، یو څوک په لاره کې مزاحمت راته وکړي، یو څوک خپله شمېره په کاغذ کې راته ولیکي، راته وایي چې زه نن ورځ کېدلی شو د داسې یو کار په وړاندې چې څوک ماته خپله شمېره راکوي. زما شانې چې ډېر عادي اوسم، ځکه زما سن اوس پوخ شوی او ما تجربه حاصله کړې، زه جرأت لرم. اما هغه وخت واقعا ماته یو ډېر غټ مشکل و چې اوس ما تر پیادېږي. اته په مانځه کې مې دعا کوله چې خدای پاکه زه مکتب ته یا پوهنتون ته په داس رقم لاړه شم چې زما لاره څوک ونه نیسي، یا ما ته څوک مزاحمت ونه کړي، یا په ما څوک پرزه لاړ نه شي. ځکه زما سن هغه وخت داسې و چې ما هېچا ځواب نه شو ورکړه. هغه نن ورځ ما ته څوک مزاحمت وکړي، زه له عهدې وځم، خو هغه وخت له عهدې نه شوی وتلی. نو دغه اجتماعي او تر څنګ نورې ستونزې وې چې د تحصیل په دوره کې زه ورسره مخامخ شوی یم. دا مې په دې خاطر یادونه وکړله چې کېدلی شي نن ورځ هم همدغسې زما په شان باندې نورې نجونې د دغه مشکل سره مخامخ وي. زما په دغه ګیلو کې او زما په دغه سرګذشت کې ممکن یو پان مغښتی وي چې خلک یې اوري، پوه شي چې د نجونو لپاره څومره یو لوی مشکل دی او مخه وهاړوي او نور خلک یې مخنیوی وکړي او دوی هم له دې عمل څخه پرهیز وکړي او داسې کار ونه کړي.
بله ډېر ښه. د اکتوبر د یو لسمې په پار به هم یو څو پوښتنې ولرو، ځکه چې دغه ورځ د لور یا نجلۍ نړیواله ورځ ده او په دغه ورځ باندې نړیوال او د ښځو مدافعین د نجونو او لورګانو نه خپل ملاتړ څرګندوي. دا راته ووایاست اغلې تقوا چې تاسې خپله وړې خویندې لرئ.
متاسفانه نه، زه د کور تقریبا کشره یم.
بله، تاسې څنګه د خپل ځان په وړاندې کله په کورنۍ کې دوه ګونه چلند حس کړی دی چې له تاسو سره دې یو ډول چلند وشي او له ورونو سره مو بل چلند؟
ډېر مې نه دی احساس کړی. خو ما بیا هم سره دی چې زما پلار یو ورون اندی کس و او زمن کې یو اکاډمیک شخصیت و. داسې یو څه چې زه یې ډېر ازورده کړې وم، زما په وړاندې داسې توپیري چلند نه دی شوی چې ورور ته ارزښت ورکړي نسبت په ما باندې. خو بیا هم ناانډولي یو څه شته وي په ځینو کورنیو کې چې ډېرې بېلګې زه نه شم بیانولی، اما شته وي. کوم مصرف چې یوه کورنۍ د زوی په تحصیل کوي هېڅ وخت د لور په تحصیل نه کوي، کوم ازادي چې زوی ته ورکوي هېڅ وخت یې لور ته نه ورکوي، څومره بوج چې په یوه لور باندې په کور کې هېڅ وخت هغه په زوی باندې نه وي. تر هغې چې هغه د وظیفې څښتن کېږي، خپله دې ته آماده شي چې باید د کورنۍ بوج په غاړه واخلي. کورنۍ نه مجبوروي، اما لور خوناخوا د کورنۍ لخوا مجبوره وي چې یو ډول تر تاثیر لاندې وي او یو ډول توپیري چلند ورسره وشي.
بله، تاسې خپله هم په دې باندې قایل یاستئ چې په روڼاندو کورنیو کې هم یا خداګا یا ناخداګا دغه چلند کیږي له نجونو سره. ستاسې په نظر باندې څنګه کولی شو چې د دې مخه ونیسو؟ څنګه کولی شو چې دغه ته د پای ټکی کېدو دوګونی چلند ته
موږ کولای شو هر شخص کورنۍ کې مثبت خواص او مثبت کړنې رواج کړو او هغه تقویه کړو، او د منفي کړنو او بدو رواجونو یا هم بدو خواصو مخه ونیسو په یوه کورنۍ کې. زه خپله کورنۍ کې ما ډېر داسې کارونه چې یو وخت کې زموږ په کور کې نه کېدله، ما زه د دې باعث شوی یم چې هغه ما په خپل کور کې رواج کړي دي، یا هم په دې خاطر چې زما ناز به چلېدلو، یا هم په دې خاطر چې ما قناعت ورکړی دی خپلې کورنۍ ته. په هر ترتیب ولې تاثیر یې زمین وینم چې ما مثبت بدلونونه په خپله کورنۍ کې راوستي دي. هر فرد باید همدغسې کوشش وکړي چې په خپله کورنۍ کې مثبت بدلونونه راولي، خصوصا همدغه ناانډولي چې په کور کې د لور او د زوی تر منځ شته وي. زه ډېر وخت ډېرو میندو ته وایم چې کله صحیح ده چې په کور کې هغه ښځې چې بېکاره وي د خپلو نارینه وو خدمت دې وکړي، هغوی ته د ډوډۍ پخه کې کالي دې ورته ومینځي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې کله یوه لور هم په ښوونځي کې وي او هم پوهنتون کې وي او یو زوی هم عین موقف ولري، خو مور بیا هم هغه لور باندې پټکه کوي، وشه ورو کالي دې ورته وتو که د ورور بوټان دې ورته بورس که ورور ته د ډوډۍ ورته ورکړه. یعنی په یو نوه هغه ورور دې ته متوجه کوي چې دا ستا مزدوره ده او دا به حتی ته یو کار وکړي. خو د مور دا هېر کړي چې هغه زوی ته هم باید ووایي چې زویه ته خپل مسؤلیت خپله واخله، خپل بوټان خپله بورس که، هیڅ وخت خپل بار د نورو په اوږو مه اچوه. خپل کالي دي که موږ درته مینځو خو تو یې ته کړه، حد اقل که تشناب ته ځي کالي دي ته خپله یوسه، اوبه ګرمې کړه او سر ځان دې ومینځه. نو دغه کورنۍ په غیر آګاهانه ډول ډېر دغه شان رواجوي او لمن ورته وایي، خصوصا میندې. نو که موږ خپله هر یو فرد دغې مخه ونیسي او میندې متوجه اوسي دغه خپل مدیریت ته د اولاد په وړاندې، انشاءالله دغه شان به حل شي.
بله، دا تر ډیره حده پورې په کورنیو کې منل شوی دود دی چې انجونو ته مثلا وایي چې ورور د پاره دې دا کار وکه هغه کار وکه، او انجونې هم څه نه وایي، ځي هغه کار کوي، یعنی هغه کار ترسره کوي پرته د دې نه چې څه ووایي. تاسې څنګه کله د دغه راز غوښتنې په وړاندې د مور او پلار په وړاندې درېدلې یاستئ ورته مو ویلي دي؟ یعنی له ځانه مو دفاع کړې ده؟
کله چې د انسان عمر لوړېږي پوهېږي چې ما په تېر وخت څه کړي وو، او دغه جرأت هم انسان د عمر په تېرېدلو سره ترلاسه کوي. خو تر ډېره ما ته دا نه دي ویل شوي، اما هماغه څه ډول چې د کورنۍ نظام روان و، یعنی ما هم کړي دي، دا مې خپل یو مسؤلیت بللی دی. خو دا نه دي شوي چې یا په زور خو ما کړي شوي وي، او یا هم دا چې ما ویلي وي چې زه یې نه کوم، داسې څه نه دي شوي. ولی ما فکر کولو چې تر آخره پورې دا زما وظیفه ده او مسؤلیت دی ما کړي دي.
بله، رابه شو دې ته چې لامل څه دی، لاملونه څه دي، ولې خلک افغانستان کې دغه ډول چلند کوي لنجونو سره؟ که څه هم دوی ته بنجونې ډېرې زیاتې ګرانې وي، خو بیا به هم د خپلو زامنو لپاره خدمت پې کوي. خو اول به یو اورېدونکی راواخلو چې دی څوک دی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلام تو ته درنه ملمنه ته د افغانستان زمکتور من لبوله ستاوان دکان فضل حدی وردگ ام دبانی چکل اسواله این اپلی که واسه شوی
فضل حدی وردگ په خیر رغلی اخبارونه تا میروانی وکی پختنی مراسر شریکی کلی
من نو واقعا دا دی کما دی مو خور چه دا واقعا دی دی غف چه اندوست مو په دبانی چکل اسواله که آرو واقعا زه خپل یو افتخار بکم چې په ټولنه او جامعه کې داسې یوه خور مولي روشي. واقعا یو ډېر پیاوړی ذهن لري. واقعا دغه د دې د خبرو نه معلومي چې ډېرې لوړې زده کړې کړي. نور هم په دغه نیکه لار کې ورته توپیک وړو. او د درنې مېلمنې نه همدغه پوښتنه ده چې په غولرو پرتو سیمو کې چې خلک د خورګانو سره یا د خپلو ښځو سره بد چلند کو په کورو کې، بیا زور زیاتی ورسره کو. دغه د پوره د اوګوي شاید د دغو خلکو د پوره چې په خپلو کورو کې یا د خپلو ښځو نه داسې منفی استفاده کنه هیچ انسان به نظر نورده گوگدو و خلکو ده پاراده کم یاد سغره گوگوی رو کنر بخوشانه شو
دیر ازیاد مننه آقلی وردک ده آگاهی خبر وکلل چی آقا ستاسی دندنه ده او تاسی په هغه برخه کې کار نکوی فکر کوم که تاسی همدغه آگاهی دهی یا همدغه ډول ذهنیت ورکول راته وایست چې تاسی په پانتون کې خپلو شاگردانو ته ورکوی شاید ستاسی ډیره شاگردان هم الکان وي
مکل دا کوشش کړی دی خو زه خپله د خپلو محصلینو په وړاندې کېدلی شي زما غږ واوري زه ډېره مهربانه یم د دوی په وړاندې هېڅکله ما دوی ته دا احساس نه دی ورکړی چې زه ستاسو استاد یم بلکې ورته ویلي مې دي چې زه ستاسو ملګری او په همدغه ملګري توب کې په دغه ملګری په محیط کې ما دوی ته ویلي دي چې تاسو په دې نه کمېږئ چې کله ستاسو همصنفه یا ټولګیواله یوه چوکۍ جګوي چې په فزیکي لحاظ هغه ضعیفه ده او د چوکۍ وزن ډېر زیات دی که دا تاسو پورته کړئ تاسو توان لرئ دا به ستاسو احترام وښیي د هغو په مقابل کې یعنې ما دوی تشویق کړي دي او په ضمن کې مې دا هم ورته ویلي دي چې هغه کورنۍ وضعیت ما ته معلوم دی یو وجلۍ نه شي کولی چې انټرنټ کلب ته لاړه شي وجلۍ نه شي کولی چې یوه لرې مطبعې ته لاړه شي یا هم یو ډېر لرې کتابتون ته لاړه شي لا هلکانو مې دغه هیله کړې ده چې دوی د کورنۍ نه نیولې تر پوهنتونه د خپلو ټولګیوالو او همدارنګه خپلو خویندو لاس ونیسي ځکه په دغه ټولنه کې موږ دې ته قایل یو چې په علمي لحاظ نارینه و پرمختګ کړی دی ځکه زمینه ورته مساعده وه شرایط یې شته و امکانات یې په لاس کې وو نو دغه د تلې انډول د پوهې په لحاظ د ښځې د نر نه دی برابر په افغانستان کې نو او په ضمن کې هغه کوم مسیر یا لاره چې ده پیدا کړې ده نارینه و پیدا کړې ده او حداقل هغه مشکل ته اوږه ورکړې ده خو ښځې په ځان ضعیفه او د امکاناتو نشتون او ټول مشکلات د دې سبب شوي چې شاته پاتې شي نو ما همېشه له ورونو خواهش کړی دی چې تاسو له دوی سره همکاري وکړئ تر هغې چې دوی د دې جوګه شي چې خپله لاره پیدا کړي نو دا محترم ورور ته وایم چې یوازینی شی چې ده حلولی شي تعلیم او تحصیل دی خو په دواړو جنسونو ښځه او نر باید تحصیل وکړي تر څو یو خپل حق وپېژني کلینک دی چې بل ور باندې ظلم وکړي او بل خپل حدود وپېژني بل کس نو همدغه به د دې سبب شي چې په ټولنه کې احترام موجود وي او هر څه خپل حقونه وپېژني او یو ښه انډول موجود وي حتی د دوو جوړو واده چې سره کېږي چې کوچنۍ ټولنه ده بنسټ ایښودل کېږي هغه به هم سوله ییز ژوند پیل کوي
بله مخکینی پښتنه به یو ځل بیا تکرار کړم لامل یې څه دی چې په کورنیو کې د نجلۍ او هلک ترمنځ د مور او میرې چلند کیږي یعنی دوه ګونی چلند کیږي د دې لامل څه دی که څه هم دا په روڼاند کورنیو کې هم لیدل کیږي تر یوه حده
خو تر ډېره خبره داسې وه چې دغه د تعلیم او د تحصیل انډول له پخوا نه تر ننه پورې د ښځو د نرو ترمنځ ښه نه دی روان یعنی نارینه ورته دا زمینه مساعده شوې چې تحصیل وکړي جومات ته لاړ شي مدرسې ته لاړ شي د باندې ووځي په ټولنه کې اوڅه زده کړي خو ښځو ته دغه اجازه نه ده ورکړل شوې تر څو شی زده کړي نو تر ډېره دا فکر کېږي چې ښځه یوازې د همغه چار چاپېره دیوالونو منځ کې د یوه کور ټول مسؤلیتونه د هغې په غاړه دي کالی به مینځي او اولاد به راوړي هغه به تربیه کوي او بالاخره څه چې په کور کې کېږي هغه به ټول آماده کړي او د یو نارینه مسؤلیت دغه دی چې هغه لباندې روزي راوړي یعنې وظیفه لري او یو څه راګټي او هغه یې دوی ته راوړي کور ته یعنې وظیفې تقسیم شوي دي خو صحیح ده هغه ښځه چې وظیفه نه لري خیر کور کې کولی شي کالی ومینځي دیګ پوخ کړي اولاد تربیه کړي خو خبره دا ده چې نارینه هم باید حداقل لږ دغه احساس ولري چې په یو ضعیف جنس باندې دومره لوړ د کار هم قابل د تحمل نه دی ډیری کورنۍ خپل اولادونه تشویق کوي چې ته به د ښځې مزدور نه شي په دې معنا چې هغه که مصروفه وي ماشوم یې ورته قرار نه کړي او د هغه مثلا که کوم وخت هغه مصروفه وي خپلې جامې باید خپله اوتونه کړي ځکه هغه د هغو مصروفیات دی خو زه فکر کوم چې په کور کې هم نارینه به اسه هم واخلي په دې باندې کم نه راځي په دې باندې بې غیرت نه حسابېږي چې کله یې مېرمنه مصروفه وي ماشوم ورته ویده کړي کله یې مېرمنه ناروغه وي حتی دیګ ورسره پوخ کړي او یعنی د کور په کار کې ورسره سهم واخلي اما زه فکر کوم چې ښځې هیڅ وخت حتی احساس هم نه غواړي چې یو نارینه چې بیرون ستړی وي هغه په کور کې بیا هم کار وکړي یعنې ښځې په احساساتي لحاظ عاطفي دي نه غواړي دغه بوج د خپل خاوند ضرور یا هم د کور دی او بل غړي په غاړه ور واچوي زما هدف صرف هغه و چې بعد په کورنۍ کې همکاري موجوده خورا غلم په دغه برخه کې ډېر ستونزې ده چې کله خاوند هم وظیفه ولري میرمن هم وظیفه ولري او بیرته چې کور ته راځي میرمن به هم د باندې کار کوي او په کور کې چې راځي بیا به د کور کار هم کوي.
بله
زه دا وایم چې د نارینه ولې هغه یو مسؤلیت راپکیږي په یوه وظیفه باندې او د ښځې ولې نه راپکیږي چې بیرون به هم کار کوي په کور کې به هم کار کوي. نو په دې لحاظ باید همکاري موجوده وي، یعنی دا یو ډول ولسی پوهه ده.
بله
په ولس کې ډېر څاوندي چې په فولکلور کې د خلکو ترمنځ همداسې له پخوانه را روان دي تر ننه پورې چې یو هم همدغه بحث دی چې د ښځو او نرو ترمنځ دغسې تفاوتونه په کورنیو کې دي، خو ورو ورو دا بدلېدلی شي. اما د تعلیم او د تحصیل پر اساس سره او په دې سره چې هر څوک خپل حدود وپیژني.
بله ډېر ښه. یو اوریدونکی بیا هم فکر خلرو، دی به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟
خانعزیز من ننګرهار ولایت.
خانعزیز له ننګرهار ولایت څخه په خیر راغلی، مهرباني وکړئ.
مېلمنه تقوا خو ته سلامونه ونې کېدلې.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زما دې ته پوښتنه دا ده چې اوسنی وخت چې دی څومره نجونو ته چې دی د زده کړو زمینه برابره ده، یا چې دی دوی په وړاندې کوم مشکلات څه دي؟
د څومره دا چې څومره نجونو ته د زده کړو زمینه برابره ده، فکر کوم چې دا به یو ډېره مسلکي پوښتنه وي چې له اړوندو کسانو نه باید وشي. خو د ستونزو او ننګونو په اړه که راته ووایاست اغلې تقوا.
یو ډول پرمختګ دی چې هغه موږ ته ژوند پارمغان راوړي او دا د ژوند تیریدل هغه بدلون منځته راوړي. مثلا دیش کاله څلوېښت کاله مخکې خلک په خټینو کوټو کې اوسېدل، دیوالونه به کاغل و یا به هم په خټو باندې مخل کېدل.
بله.
او په ځمکه به هم یو ګیلم یا هم پوزای اوار و. ولې نن ورځ پوزې په ځای قالینه اواره ده او دیوالونه رنګ شوي دي. خو دا په دې معنا نه ده چې موږ ته دغه رنګ او دغه قالینه د پوزې په ځای باندې یو چا تحفه راکړې وي، بلکې دا د وخت بدلون دی چې دغه بدلون راغلی دی. او نه موږ د دې لپاره مبارزه هم نه ده کړې چې پوزای مو په قالینه بدل کړی، بلکې دا ژوند همدغه ډول روان دی. لکه یو وخت یو مود راشي څوک لنډې جامې اغوندي خو بېرته مود راشي اوږدې جامې شي. د دې لپاره انسان مبارزه نه کوي، بلکې دا د ژوند ټولنیز روال دی چې همداسې روانېږي او ځینې بدلونونه راوړي، ځینې تغیرات پکې راځي. د ښځو په ژوند کې د نن عصر سره یې مقایسه کړو، یعنی یو ویشتمه پېړۍ ده او وروستي وختونه دي، څومره چې توقع وي چې د نن ورځې انسان به څومره آسوده واوسي، څومره خپلو حقونو ته لاسرسی ولري او څومره امکانات ورته موجود وي. متاسفانه په افغانستان کې نیو په مجموع کې موږ نارینه او ښځې په یو ویشتمه پېړۍ کې نه بس یو شپږو پېړۍ شاته ژوند کوو.
بله.
خو بیا ښځې مو تر هغې هم شاته ژوند کوي. یعنی صحیح ده چې څومره فیصد ده د فیصدي په لحاظ نه پوهېږم، څومره فیصد نجونو ته د تعلیم او تحصیل زمینه مساعده وي.
بله.
خو بیا هم راشئ کابل او ښارونه ونه ګورو، راشئ خپل کلي مقایسه کړو. په کلي کې مو د نجونو د مکتب معاش کورني د کورني معلم جیب ته یادي او هغه په کور کې ناست وي. نجونې مو مکتب ته نه ځي، مکتبونه کفر دی هغلته چې ولې یوه نجلۍ باید مکتب ووایي.
بله.
مکتب مو تړلی دی، ولې یوازې کابل ته نظر کوي؟ کابل کې که یوه ښځه بازار ته تللی شي، خو په کلي کې چې یوه ښځه مړه شي ډاکټر ته نه شي تللی تر هغې چې یو څوک پیدا نه شي خاوند اجازه ورنه کړي هغه بون ځي ډاکټر ته. په کلي کې مو حد اقل چې څوک ناروغ شي یوه ښځینه ډاکټره نه شي چې د هغې تداوي وکړي. پس ننګونې او ستونزې د ښځو په وړاندې که مقایسه یې کړو له اوس عصر سره، په اوس عصر کې هم په کافي اندازه مشکلات لري. اما که داسې یې مقایسه کړو چې له هارون سره یا څو کلونو مخکې سره ښځو څومره پرمختګ کړی، ډېر زیات پرمختګ یې کړی، اما بسنه نه کوي. ډېر باید په دې شیانو باندې موږ قناعت ونه کړو. سره له دې چې قناعت د ژوند اړخ دی، باید موږ په ډېرو شیانو قناعت وکړو. اما که په دغه مسایلو باندې قناعت وکړو، هغه د الله پاک د نعماتو په اړوند دی چې باید موږ په نعمتونو د الله قناعت وکړو. خو د ژوند په پرمختګ باندې باید قناعت ونه کړو چې اوس وویو چې د ښځو دپاره هر څه فوق العاده روان دي او هېڅ مشکل نشته.
بله ډیره زیاته مننه. اغلی تقوا په کورنیو کې دوه ګونی چلند، البته نه یوازې له اکثره کورنیو کې په افغانستان کې دوه ګونی چلند کیږي، نه یوازې له لور سره بلکې له نګور سره، له ښځې سره او همداشان د ټولو ښځو سره، د ټولو ښځو په وړاندې د نارینه و سره داسې دوه ګونی چلند کیږي. دا راته ووایاست چې د دغه دوه ګونی چلند پایلې څه دي، یعنی څه بدې پایلې لري دا په ټولنه کې، او کوم بد عواقب دي چې هغه د همدې نه راولاړ شوي دي؟
لومړی باید زه وضاحت ورکړم چې متاسفانه زموږ په کورنیو کې ستونزې ډېرې دي. ښځو له خوانه په ښځو باندې ستونزې راځي او ظلم ورباندې کېږي. بالاخره د کورنۍ نارینه دې ته هڅول کېږي چې په هماغه تاوتریخوالي کې راګډ شي او یو غټ مشکل د هغو نه جوړ شي. خو په مجموع کې دغه ظلم او دغه ستونزې په دې ډول روانې دي. خو واقع دې تاسو پوهېږئ، نن ورځ موږ څومره کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. زه خو شخصا په جګړه کې پیدا شوی یم، دا په جګړه کې رالویه شولم او خاتمې زه فکر کوم په جګړه کې بلي. یعنی د انسانانو نه امیدي نه اخیستې دي په دغه هېواد کې د سولې. دا جګړه د څه شي څخه راولاړه شوې ده؟ دا جګړه زموږ له کورنۍ څخه راولاړه شوې ده. دا جګړه چې کله دوو کسانو واده کړی دی، د دوو کسانو له واده څخه دغه مشکل را جوړ شوی دی چې موږ چې واده کوو داسې وي لکه لاټري چې راته راخېږي. هلک خبر نه وي چې څوک ورته کړي، جلۍ خبر نه وي شاته ورکړې ده. هماغه چې کله واده سره وشي او کورنۍ سره جوړه کړي، د فکر په لحاظ، د سویې په لحاظ، د عقیدې په لحاظ، د هر څه په لحاظ دغه دوه اشخاص سره متفاوت دي. همه تر یو چتر لاندې ژوند کوي. د خلکو له شرمه موږ ځان نیولی وي چې باید تر یو چتر لاندې ژوند وکړو، اما په کافي اندازه دغه یو چتر لاندې ډېر زیات مشکلات او انسانانو تحمل کوي. د دې نه چې ودرېږه خالق به څه وایي. د هماغه دوو کسانو یا کوچنۍ ټولنې نه مو مشکل پیلېږي او بالاخره د مملکت په جنګ باندې مو تمامېږي. د ټول له همدې نه راپیل شوي دي چې کله په بازار کې په یو موټر کې کېني، یو موټروان یو بل ته یا یې لاس قید کړي یا هم آران وکړي، نو سم د لاسه بس ښکنځل وي او له موټره کښته کېږي او یو د بل په جاغو کې لاس اچوي. ولې موږ دومره احساساتي یو؟ ولې دومره رواني یو؟ ولې دومره تر فشار لاندې یو؟ پس دا هماغه عواقب دي چې له کوره پیل شوي دي او بالاخره په ټولنه کې مو دغه وضعیت دی. په نورو مملکتونو کې یو څوک جنګ وکړي چې ملامت وي، ورته یو برخه ملامت ومه که نه، خو دلته که ملامت هم وي بیا به هم جنګ کوي. دا هماغه عواقب دي. او کله چې سړی بل مملکت ته لاړ شي، د نورو خلکو اخلاق وګوري، واقعا د خپل ځان په اړه ژړا وایي چې موږ په څه ډول یو اخلاقي مسیر روان یو او څه ډول ژوند کوو.
بله اغلی تقوا، استاسی په نظر باندې تاسو د کورنیو د ودونو یادونه وکړه چې ودونه ناقص وي ځکه په کورنیو کې جنجالونه رامنځته کیږي، اومده لامل هم دا ده. استاسی په نظر باندې یوې زده کړې میرمنې ته، یوې فعال میرمنې ته په سر کې په کار ده چې کوم ټکی د ژوند ملګري په انتخاب کې په پام کې ونیسي؟
زه فکر کوم چې هر څوک به د ځان لپاره معیارات لري چې کله زه واده کوم له دغسې یو چا سره به زه واده کوم. یعنی هغه چې هر انسان وي دغه شان خپل ذهن کې لري، خو ځینې به یې ویلی شي او ځینې به یې ویلی نه شي. خصوصا نجونې په دې برخه کې دا جرأت نه شي کولی چې ووایي چې زه له چا سره او څه ډول ځانګړنو والا نفر سره زه واده کوم. خو هلکان دغه جرأت لري او په خپله کورنۍ کې وایي چې زه دغسې څوک غواړم. هغوی ځي په مرکه باندې او د جلکۍ فامیل ورسره خبره مانی او بلاخره جلی غوته ورکوي، خو جلی په ځان خبره هم نه وي. خو زه فکر کوم چې دا د دواړو جانبینو حق دی چې باید ترې پوښتنه وشي. چې کله یو څوک زوی ته هم واده کوي، باید ترې پوښتنه وکړي چې څه ډول څوک کوي. اول هغه ځانګړنې باید ترې وپوښتي او همهغسې ځای ته باید مرکه ولیږي چې کوم مشخصاتې چې زوی ویلي هغه پکې موجود وي. او هماغه کورنۍ باید خپلې لور څخه پوښتنه وکړي چې څه ډول یو څوک په ذهن کې دی او څه ډول چا سره غواړي واده وکړي. نو زه فکر کوم که دا په نظر کې ونیسي بهتره به وي. او هغه ګډ ژوند چې منځته راځي هغه به یو سالم ژوند وي. په ذهن کې هر څوک لري خو جرأت دې وکړي، ودې وایي او د خپلې کورنۍ سره یې شریک کړي. او محترمې کورنۍ دې هم کوشش وکړي چې اولادونو ته د واده په نامه باندې لاټري وانخلي، بلکې د هغوی څخه پوښتنه وکړي.
بله ډېر ښه. یو اوریدونکی بیا هم په کرښه دی، به هم راواخلو. السلام علیکم.
سلامونه ونی کیله جبار خیل خوتا د زنګ دی محترم ملمنی ته سلام کوم.
وعلیکم السلام. لکم
جوړ روغ به ورځ مو په خیر عبد القهر وطن دې څنګه پروان نه سره ټلیفون کړی ته.
مهرباني وکي عبد القهر.
ا په تنا دوه پښتنه کومه دې خو خبرې وکړي او الله خو دې دې خپل مقصد ته ورسی خپل کارو کې پریال ته ورته غواړم.
نه نه
همدارنګ کله تاسو سره مخامخ شوی دی آیا قرآنی داستان جو سر درد کری بھی کنی دی کری او دی خدا قرآنی چوم را تشویق خور سراو شید دا اخلو به محل پر را رسیده لی دا او دی قرآنی تشویق سون عالین دی
بله دیر زیاد مننه اغلی تقوی دا قرآنی دا تشویق او املاتار پا ارا که او دیدون کتا معلومات ورکی
او مننه که املا قدر من ورور تخه که قرآنی لا یو انسان څه ملاتړ ونه کړی او په زمن کې ونه هڅه دي زه فکر کوم چې هغه به هیڅ کله هم هدف ته ونه رسیږي ځکه هغه به دا کسانو په شان وي چې هغه اوس تر ننه پورې به هدف ژوند کوي او تر ننه پورې د خپل ارمانونو په حسرت کې ژاړي ځکه دا هغه کسانو چې کورنۍ حمایت نه دی کړی او کورنۍ تشویق کړی نه دي هر انسان تشویق او هڅولو ته ضرورت لري که یو شپېته کلن او یا کلن انسان هم وهڅوي اغه انرژي اخلي اغه قوت اخلي په اغه حساونه او تشویق باندې خوشاليږي نو پاتش ولا چې ماشوم او ځوان خو لا حساونه او تشویق ته ضرورت لري نو زمي کورنۍ تل تشویق کړي یم مثلا چې چیرته به ما په لومړی کې په کوم رادیو یا تلویزیون کې مرکه کول نو زمو کورنۍ بغه اوریدلې او بیرته به ما ته مثبت پوینټونه ویل او منفي پوینټونه به ما ته ویل او زه به ډیره وه حساول نه په دې ما انرژي اخستله چې کله به ما له پوهنتون څخه خپلې قصې یو وړلې کور ته او د خپل پلار سره مې قصه کولې له خپل ورونو سره نو هغوی به زه ډېره هڅولم چې کله به یې زما کوم تصویر په کوم غټ پروګرام کې لیدلی وو زما کورنۍ زه تشویق کولم دا زه په صداقت سره وایم او د هغوی تشویق دی چې مینې ما ته جرأت راکړی دی او کوم موقف چې دی ما ته د قناعت وړ نه دی زه غواړم نور هم پرمختګ وکړم خو یعنې غرور ونه شي او زه دا موقف چې نن یې لرم دا زه د یوغوی د خپل کورنۍ منندو یم د یوغوی مدینې بولم دغه او ټول انسان زما کورنۍ زما په حق کې کړی دی کله مې زما پلار وو زما ورونه او خویندې او شاوخوا کې کوم کسان وو او زما خاوند چې ما ته د ازادي راکړې ده او ما تشویق کوي زما پوهې ته او زما موقف ته احترام لري نو دا ټول د یوغوی احسان دی نو کوم کسان چې لکېږي څنګه نارینه دی او که ښځې دي زه فکر کوم چې دواړه د کورنۍ ملاتړ ته اړتیا لري او د دواړو نه باید ملاتړ وشي
بله ډېر ښه اغلی تقوا د دند مورته لګ وایا ستاسې په مختلفو ځایونو کې دند تر سره کړې دي
زه ټول کار وکړم ازار پېښې بیروزګار کومه برخه کې چې اړتیا شوې ده ما کار کړی دی اما ډیر وخت ما کوشش کړی دی چې خدای پر رضا باندې دنده وکړم یعنی په حساب غوښته ولنټیر یا هم رضاکار دنده وکړم زه په دې کې دی ما چې د رسمي دندو ترڅنګ بعد خپل رخصتي خپل جمعه خپل د رسمي او نو وروسته ټایم بعد خیریه کارونه ته ورکړم مفت کارونه ته ورکړم پلاته ته چې توقع لرم چې د دې نه بعد یو ماش لاس ته راوړم دا غینه بغیر باید انسان کار وکړي ځکه چې په مونږ د بیت المال پیسې مصرف شوې دي او څو وخت به موږ خیر خلکو ته رسیږي نو زه د دې لپاره چې ځان ته مې قناعت ورکړې وي او مې په اصطلاح ځان بخښلی وي چې هغه پیسې چې په ما باندې مصرف شوی دی هغه در نه دي تللې نو زه خپل ډېر وخت مې مدني ټولنو کې خیریه کارونو ته ورکړی دی یعنی که زه یو فیصد هم وکولی شم یو مشکل حل کړم تر اوسه مې کوم غټ تغییر نه وي راوستلی خو په دې سره زه د آرامۍ احساس کوم که زه یو ساعت یا دوه ساعته وخت داسې کارونو ته ورکړم چې هغلته معاش نه اخلم نن ورځ چې پرمختللي مملکتونه پرمختللي دي او موږ یې ارمان کوو چې کاشکې لندن ته تللی وای کاشکې پاریس یا امریکا ته تللی وای هماغه پاریسیان امریکایان او لندنیان چې دي د دې تر څنګ چې اصلي وظیفه لري ولنټیر یا رضاکار وظیفه هم لري چې دوی مفت کار کوي نو ما ډېر کار په مدني ټولنو کې کړی دی اوس کابل پوهنتون کې استاد یم په رسنیو کې مې تقریبا 8 کاله د مدیر مسؤلیتوبه کار کړی دی د رادیو مدیر مسؤلیتوبه پاتې شوم په اوپن ګورنمنټ کې د افغانستان د پرانستو حکومت والی معاونه پاتې شوی یم او په ډېرو موسساتو کې د بورډ ممبر یا د بورډ غړي پایښ مې کار کړی دی د مجلو مدیر مسؤل پاتې شوی یم
بس په مختلفو ځایونو کې مې کار کړی، لاس مې اچولی دی. یعنی په دې کوشش کوم چې یوه نوې تجربه یو له یو محیط څخه به زه ترلاسه کړم.
بله، تاسې د مختلفو ځایونو یادونه وکړله چې تاسې هلته کارونه ترسره کړي دي، دندې مو ترسره کړي دي. دا راته ووایاست چې تر ټولو په زړه پورې دنده چې هغه تاسې پکې ځان راحت احساسوئ هغه کومه یوه وه؟
ډېر چې پکې ځان راحت احساسوم او یو له ارمانونو څخه مې هم و، هغه همدغه استادي وه چې په ډېره سختۍ ورته ورسېدلم او په دې کې ځان زه آرام احساسوم. دا په دې خاطر باندې زما یو استاد یاد په خیر، هغه یو وخت کې مهین و، یعنی زموږ یو استاد مهین و، نو بیا به هم موږ سره تللو. داسې دی کولی یو ورځ ما ترې پوښتنه وکړه چې استاد ته دې ګډوډ محیط ته راځي، دا زموږ چغه پغه او دا ګډوډ محیط، یعنی تدریس هم یو مشکله پروسه ده، ستونزمنه پروسه ده. ته دلته راځي موږ ته تدریس کوي، او حال دا چې ته یو ډېر ښه پوزیشن لرې، ښه معاش لرې، ښه ارګا برګا لرې، ولې دلته ځان خسته کوې؟ نو هغه ما ته وویل چې بچه چې زه تاسو وینم او زه ځوانېږم، په دې مانا چې تاسو ځوانان یې، ټول د محصلین ځوانان دي. نو زه چې کله ځوانان وینم ځوانېږم، نوی فکر اخلم، ځوانه انرژي اخلم. نو دا خبره ما ته واقعا جالبه تمامه شوله. نن ورځ زه چې کله په تدریس کې وم، زه چې کله د خپلو محصلینو په وړاندې درېږم، واقعا زه تات په سات انرژي اخلم، د غوی د لیدلو نه، د غوی د حسو نه، ځکه غوی په دې درشل کې چې باید یو ځای ته ورسیږي، او غوی د ارمانونو په درشل کې. کله چې د غوی ارمانونه وینم، چې کله د غوی تلاش وینم، نو هغه انرژي ما ته هم را انتقالیږي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ویلې چې ستاسې تر ټولو په زړه پورې او خوږه دنده ستاسې د هیلو دنده همدغه استاذي ده، دا راته وایست چې ستاسې د پرمختګ علمي ګامونه به تر همدغه ځای وي؟
حتی خو مې دغه ده چې زه خپله پی ایچ ډی هم په خپل مسلک کې ډاکټرا مې هم واخلم او اپلای مې هم ورته کړی دی. خدای وکړي چې موافقه شم، د قرنطین په خاطر باندې مې یو څه کارونه وځنډېدل، نو ورته په تمه یم. اما هېڅکله به زه له یعنی مخکې مې هم وویل چې بعد په پرمختګ باندې قناعت ونه کړي، زه هم په پرمختګ قناعت نه کوم، غواړم نور هم وړاندې لاړه شم او نوي نوي تجارب وکړم چې څه روان دي.
بله، د خبرو په لار کې مو وویلې چې غواړی یو دغه جوړ کړئ، یو داسې ځای جوړ کړئ چې هلته تاسې وکولی شئ شخصي کاروبار وکړئ. د هغې په اړه لږ معلومات راکړئ، د هغې هیلې په اړه مو.
تر اوسه پورې دا زما یوازې په نیت کې، هم په ذهن کې، یعنی یوه خاکه موجوده ده چې تر څه وخته به زه د بل چا دپاره په ساده الفاظو مزدوري وکړم، او زما له انرژي او زما له پوهې څخه به په بل محیط کې استفاده وشي. زه غواړم چې ډېر کسان دي چې هغوی دفترونه جوړ کړي دي، شخصي تجارت یې پیل کړی دی، ځینې ارګنایزیشن یې جوړ کړي دي، دې تر څنګ چې دوی پکې خپل آرامه دي، یعنی په مختلفو تعدادونو باندې، ځینو کې سل، دوه سوه، حتی تر زرو، دوو زرو کسان د هغوی په بزنس کې مصروفه دي، د هغه ځای څخه معاش اخلي او په هغه ځای باندې ژوند پایي، یعنی کور ته یوه روزي ځي. زه چې کله دغه ډول خلک وینم، زه ډېره خوشحاله کېږم چې دوی د دې تر څنګ خپل ژوند یې جوړ کړی دی، د نورو خلکو ژوند یې هم جوړ کړی، د نورو خلکو دعا یې هم وړې ده. نو دا زما یوه هیله ده چې زه هم په آینده کې داسې یو څوک واوسم چې نور خلک زما له پرمختګ څخه ګټه پورته کړي، او هغوی هم آسوده شي که زه ځان آسوده کوم. دلته خبره زما هدف یا نیت د پیسو ګټل نه دي.
بله،
نهایت یو انسان پیسو ته ضرورت ولري، خو یوه کور، یو موټر، او دې ته به ضرورت لري، خو آخر به بس شي که نه؟
بله،
هغه کسان چې ډېرې ګټې او ډېر هېڅ لري، زه د هغو په اړه نه غواړم نظر ورکړم، خو باقي زه غواړم چې کام دومره لاسته راوړم، خو باقي غواړم زه خلکو ته کار وکړم، خلک دغه سرمایې څخه، دغه پانګې څخه استفاده وکړي او ژوند یې پکې ارامه شي. یعنی ډېر وخت انسانان چې کله له نورو سره کومک کوي، خپله د خوښۍ احساس کوي، چې کله له ځان سره حساب کوي، نو دا ذهن ته راوړي چې څومره خلکو ته خیر رسولی دی. چې کچېرې په دغه یاداشت کې ډېر کسان وي چې خیر ورته رسېدلی دی، په دې سره انسان د غرور او د افتخار او د خوشحالۍ احساس کوي. زه غواړم دغه احساس او دغه افتخار خپل کړم.
بله، آغلی استاد، که دا راته ووایاست چې ستاسې په آیډیوګانو آیډی همدا فکرونو باندې استاسی د خاون چې هغه د طب ډاکټر دی د هغه اغیز شته، یعنی هغه تاسی ته مفکوره ایدیا درکې چې تاسی دا کار وکي هغه کار وکي، یا هم استاسی د ایدیا سره هغه هم نظر دی کڅنګه؟
بالکل، یو خو د هغه یو صفات وکم چې ډېری مغزه ډېر ښه کار کوي، په دې خاطر چې زه په دې عقیده یم چې کله یو انسان ته خپل ایډیا ورسره شریکوي او هغو ته یې تشریح کوي، هغه نفر چې اوري نو هغو ته سیلبین ویل کېږي. وایي سیلبین د نښې مانګ لولي، ځکه چې هغو د یوې طرحې په جوړولو کې مغزه نه وي ستړي کړي، بلکې یو په یو مشوره درکوي. نو زما خاوند ډېر وخت زما اورېدونکی پاتې شوی دی چې ما خپلې طرحې ورته تشریح کړې دي، نو هغو ډېر ښه مشوره بېرته راکړې ده ماته. که یو داسې کار کوم چې د هغو په نظر باندې ښه پایله نه لري، نو بېرته هغه خپل نظر ماته راکوي چې دا ښه پایله نه لري.
کله مو د هغه د نظر مخالفت کړی دی؟
ځکه چې نظرونه مختلف دي، خو زه تر ډېره کوشش مې کړی. دا زما یو منفي پوینټ دی چې انسان باید قناعت وکړي، کله چې په غلطه وي باید ووایي چې هو بخښه زه په غلطه یم. خو زه دا زما یو منفي خاصیت دی، غواړم را ښایې کړم چې کله زه په خپله خبره ودرېږم بیا نه ترې تېرېږم. ډېر وخت په مقابل کښې درېدلی یم، یعنې په هغه خپل نظر او خپل تصمیم باندې مې فافشاري کړې ده، ویل مې چې زه په حقه یم. خو زه فکر کوم چې دا زما منفي ټکی دی، او حال دا چې د هغو مشوره به ډېره نیکه وه.
بله، ډېر ښه. یو اورېدونکی به بیا هم را واخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه اوریدونکو غږ نه راځي، یو بل اوریدونکو به راوخلو. السلام علیکم.
سلامونه جبار خیل خورپات او تاسو درې ته څنګه ټول او خاص سلام مېرمنې ته کوم، وخت بخیر.
وعلیکم السلام، او په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته وایست.
مننه کوم، ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ. مله مله نګرات څنګه اړیکه نیولې؟
هیواد مال سه په خیر راغلی. مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریک کړئ.
خوشحاله اوسې. کور ودان تک یو درې پوښتنې لرم. یو پوښتنه دا چې تاسو خو ډېر کارونه کړي، تر اوسه پورې د چا له خوا نه تشویق شوي یاست؟ مثال د حکومت له خوا نه، نورو کوم ټولنې له خوا نه، خیر خوا نه ستل شوي که نه؟ او بل دا چې په سولې په برخه کې څومره مهم رول لوبولی شي ښځینه؟
بله، د ښځو رول په سوله کې او تشویق. اغلی تقوا مهرباني وکړئ.
لومړی خو د قدرمن ورور سلام ته علیکم وایم، ډېره زیاته مننه. تشویق بس په ډېره لوړه کچه زه نه یمه تشویق شوې، اما واړه واړه سرټیفیکیټونه هېوادونه مې اخیستي دي، چې یو تر ټولو چې ماته البته هغه حساب ورباندې کولی شم. زه یو وخت کې د اوپن ګورنمنټ او جی پي معاونه پاتې شوی یم، او بیا د آر د ریاست دفتر له خوا زه په یو ایوارډ باندې ونازول شولم، او یو ایوارډ یې راکړل چې زما له هغه مسؤلیت او هغه دورې نه چې ما بشپړه کړله د هغونه یادونه کړې وه، او په یو ایوارډ یې ونازولم. نور سرټیفیکیشنونه او داس شان راکړل شوي دي. البته په ښوونځي کښې هم یو ځل د ممتازې زده کوونکي په حیث باندې نومول شوی یم، او سرټیفیکیټ یې راکړی. بله خبر، په سوله کښې د ښځو ونډه ډېره واضح ده. ښځو همېشه په سوله کښې ونډه اخیستې ده، او رول یې په کښې واضح او ښکاره دی. که هغه له کلي او له کورونو او زموږ له پخواني ژوند څخه یې را پیل کړو، کله به چې چا قتل وکړلو او کله به چې چا د چا بدي وکړله، نو بېرته به یې عذر لپاره ښځې هغو ته ورلېږلې. معنا ده چې هغوی د ښځو احترام وکړي، او ښځې عاجز او عاطفي مخلوق دی، او د هغو په خاطر هغه جنګ ته لمنه نه وهي، او هغه مشکل چې د دوو کورنیو او د دوو اشخاصو تر منځ دی هغه به حل کړي. نو د هغو ځای څخه یې که راواخلو تر نن ژونده پورې، چا چې جنګ نه دی بل کړی هغه بالکل په سوله کښې رول لري. ښځې جنګ نه دی بل کړی او په جنګ کښې رول نه لري، او په سوله کښې بالکل رول لري. نو که چېرې د سولې په پروسه کښې د ښځو تعداد زیات وایي، البته په پلاوي کښې، زه مطمئنه وم چې ډېره ښه نتیجه به لري.
بله.
او رول پکې واضح دی، نو چې څوک رول نه ورکوي او څوک دی پوښتنه نه کوي اوس به دې دوا
تر دې دمه ستاسې په نظر باندې یعنی د ښځو ونډه په سوله کې په پام کې نیول شوې ده ستاسې شخصي نظر؟
نه، ځکه چې کوم حیات چې د مذاکراتو لپاره تللی دی په هغو کې د تعداد په لحاظ باندې ډېرې کمې ښځې پکې په نظر کې نیول شوې دي، یو په دې خاطر باندې. او نور هم که وګورو چې ځینې کسان چې له دې پلاوې علاوه د سولې د وزارت لخوا معرفي شوي دي تر څو هغه هلته لاړ شي نظارت وکړي او یا به هم روان وي چې لاړ شي، په دې کې هم د ښځو کمیت په نظر کې نه دی نیول شوی، او سره له دې چې رول به پکې ډېر ښه رول لري. اما یو کار شوی دی چې د ښځو چارو د وزارت لخوا په ټولو ولایتونو کې د ښځو نظریات د سولې په اړوند راټول شوي دي او هغه ټول سره یو ځای شوي دي او د هغو څخه یوه ښه طرحه جوړه شوې او هغه له همدغو پلاوو سره او همدارنګه د سولې له وزارت سره شریکه شوې ده، په دې هیله چې د همغو نظریاتو څخه دوی استفاده وکړي، ولې د قناعت وړ نه دی.
بله، د ښځو شتون په ټوله کې په ټولنیزو چارو کې د دوی هڅې او مبارزې څه ډول ارزوي؟
بیا هم کېدلی شي زما ځواب هماغه وي چې ډېر بدلونونه ژوند موږ ته راوړي او دغه ټولنیز ژوند حرکت یې موږ ته راوړي. که داسې مقایسه کړم چې له څو کلونو وړاندې سره یې مقایسه کړم، نن ورځ بدلون د قناعت وړ دی او ښه دی، ورته خوشبینه یم، خو په دې هیله چې له دې وروسته په دې ډول ورو روان وي، بلکې یو څه دولت هم توجه وکړي، کورنۍ لږ راویښې شي، چې وروسته له دې نه کېږي چې یوازې په زوی پانګونه وکړي تحصیل او تعلیم په برخه کې، بلکې که نور هم هماغه سرمایه ګذاري وکړي که زوی چې کوو. اما که په دې ډول مقایسه کړو چې د نړۍ خلک په کومه روان دي او دا ډول مقایسه کړو چې موږ په کومه پیړۍ کې ژوند کوو، آیا واقعا د قناعت وړ دي؟ نه، نه دي د قناعت وړ، نه یوازې د ښځو بلکې د نارینه وو هم د قناعت وړ نه دي، ځکه په افغانستان کې د هېچا حق نه دی ورکړل شوی، هر له خپله حقه څخه محروم دي، که هغه ښځه ده که ماشوم دی که نارینه دی که سپین ږیری دی. اما د رول په لحاظ ته راشو، د ښځو رول ته، نو رول هغه وخت ورکول کېږي چې حق ورکړل شي. کله چې یوې ښځې ته د وظیفې حق ورنکړل شي، نو هغه به څرنګه وظیفه وکړي؟ یعنی رول به ولوبوي. په دې لحاظ به دولت هغه خپله فیصدي چې تر اوسه پورې تقریبا 30% ښځې په دولت کې مصروفې دي، له لوړو پوزیشنونو څخه تر کوچنیو پوزیشنونو پورې په دنده ګمارل شوي، دغه فیصدي یو څه لوړه یوسي. هغه تشویقي بحثونه چې ورکړي دي چې اجرا صلاحیت پکې نشته، دا د قلب اجرا صلاحیت به ښځو ته ورکړي، یعنی سمبولیک مسؤلیتونه به ادونه سپاري. او بل دې ته هم باید متوجه اوسي چې دا ښځې نظام ته راولي او واک ورته وسپاري او مسؤلیت ورته وسپاري، چې په هغو باندې بېرته په ښځو باندې نیوکه ونشي. یعنی متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې داسې ځوان کسان مسؤلیتونه ورکړل شوي دي، وروسته کار ترې خراب شوی او نیوکه بېرته په ښځو شوې. دا کار باید وروسته په احتیاط سره وشي.
بله، خبرونه وخت کم پاتې ده، که په پای کې راته وایاست چې هغو ښځو ته چې دوی خپل هم په کورنۍ کې د کورنۍ له دوګونی چلن سره مخامخ دي، دوی په خپل کورونو کې له خپل لوڼو سره د زامنو په وړاندې دوګونی چلن کوي، هغو ته څه ویل غواړي په پای کې؟
دا ظلم چې دی پر ظالم نه مظلوم ډېر ګناهګار کېږي، ځکه مظلوم که تحمل نه کړي ظلم، نو ظالم به ولې ظلم ورباندې وکړي؟ نو له دې کسانو څخه مې لومړی هیله ده چې د دوی حق خوړل کېږي، ډېر په سوله ییز ډول د سولې په ادبیاتو ډېر په عاطفي ژبه به دوی دغه چلن ته بدلون ورکړي، او زه مطمئن یم چې دا بدلېږي، خو په جنګ باندې نه بدلېږي او په شقه به رفتار باندې دا نه بدلېږي. او بېرته هماغه کسان چې د دې ډول برخلیک سره مخ وو، دوی دغه خپل تجارب ترخه تجارب بېرته په خپلو اولادونو باندې نه تطبیق کوي، ځکه دوی باید حداقل هغه خپل شاته یو ځل وګوري.
بله، اغلی تقوا ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوبو، تر بیا او بلې خبرونه، د خدای پامان.
د دکاو سر لجام را به دلیوب ها د یقین لګیږي راز دې دنه لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی څورکړی دایې تقدیر خړلې دایې نصیب وجلې کد ټپونو کورې تاپ کی غم مندلې زد دې دور انسان ماپ کی څورکړی داستا پرلاندی ګلی.